ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منې روانه خبري غړې کې په کراچۍ کې د هغې مظاهري حال درکو چې پکې د سند صوبای حکومت د بلوچ چک جهته کمیټه مخکخه سیمه دین بلوچ په 3 ایم پی او کې گرفتار کړي او زندان ته لیږلې د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه چې د قبایلی سیمو شمالي ودرستان او کورمې پاړه دي هغه سره هم شته خو اول خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د سند صوبای حکومت د بلوچ یک جهته کمیټه مخکخه خاص میدین بلوچا په 3 ایم پی او کې زندان تاسو ولیدا په بنو کې د پوسټ پټزو د ولسی وګړي تر وجل کې د ورشتو خلکو احتجاجي مظاهره کړي د روس د مذاکراتي ډلې یو غړی وای په اوکرين کې د جزوی اوربند پاړه د امریکا او روس خبري سختي خو ګټوري وي او ست مشال د خبرونو تفصيل د سند صوبای حکومت بلوس فعاله سیمه دین بلوسا د 3 ایم پی او لاري د یو میاشتې لپاره زندان تاسو ولیدا دا په داسې حال کې دا چې د مار په سړي اجتماع د کراچۍ پولیسو د بلوس یو والی کمیټه فعاله سیمه دین بلوسا ونیولا او نن یې یو ځایي عدالت ته وړاندې کړه دا ورېدنې نه پس عدالت د هغې د خوشي کولو امر وکړو خو د عدالت نه بهر پولیسو هغه د امن نظم د ګډوډۍ په تور بیا ونیولا د سند کورونو چارو محکمې د سند بلوسی د سیمه دین بلوسی د یوې میاشتې لپاره د 3 ایم پی او قانون لاندې د زندان ساتلو امر خپور کړی دی بلخوا سیمه دین بلوسی عدالت کې وړاندې کېدو پر مهال رسنو سره په خبرو کې وویل چې هغه قانون او آئین ته درناوی لري هغې زیاته کړه چې د سند پولیسو هغه په یوه دروغجنه مقدمه کې ونیوله او اوس چې عدالت بری کړي د سند حکومت د 3 ایم پی او امر لاندې بیرته ونیوله د خیبر پښتونخوا په بنو کې خلکو پرون تر هغې وروسته احتجاج وکړ چې امنیتي ځواکونو په ډزو یو کس ووجه د احتجاج یو ګډونوال سید علی شاه مشال لیډیو ته وویل چې پوځیانو په رڼا ورځ په وقاص نومي کس مخامخ ډزې وکړې او هغه یې وجلی دی
د بنو په شار شه چې د کیم زلمای د آرمی ول په ګلیه سروای کړ هر تر خپل حال کړو تل الله پاک دا شهید د میش د خوره اخیری شهید کو د یو شهید وینه او چې نوی د یوې سنه دردینه میرا نویر نوی وایګه مند میشتا بل سنهاوی مطلب د دا میشترا سکاوی چې سکیم کومینا اواز نشو چتاوی لازمی اوی جنزو چتای
بل خو یو امنیتی چارواکی د نوم نخ پرول په شرط پرون مشال لري توویل سرتیرو هغه په موټر سایکل سپور سړی سړی د کویش چې د ودریدو په غک سربیره هم هغه نو ودریدل خو مظاهره چانو ویلی چې پوس په چک پوسونو اکثره لاري تړلی او خلک حیران دي چې په کوم سړک سفر کولای شي او په کوم نشي د کورمې د وتیزو قام مشران وای په کوهاټ کې د شو مذاکرات پر مهال ورته د پاکستانی پوځ افسرانو ډاډ ورکړی چې عملیات به ودروي یو مشر افضل خان ورغزی د مارچ په سلی اجتماع تر هغه مذاکرات ورسته په یو ویډیو پیغام کې وویل چې پوځ ورسره داش منه هم کړی چې بندیان به خوشی کوي او به کور خلک به خپل سیمه تستنوي خو نو موري زیاته کړه چې تر تحریری معاهده به دوی خپل احتجاج جاری ساتي تر اوسه ځایي انتظامی او پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان پوځ د مارچ له وشتمې راهیسې په بګن او خوښ شاسیمو کې تر هغې وروسته پوځي عملیات پیل کړل چې پر دوی هلته بریدونه وشول پوځ وایي د عملیاتو هدف یې سیمه له وسلوالو پاکول دي د امریکې د نړیوالو رسنو ادارې یو ایس ای جی ایم ژمنه کړې چې د کانګرس لخوا ورکړل شوې بودیجی یو برخه به آزاد اروپا راډیو ته ورکړي دا ژمنه د هغې قضیې تر اورېدنې لږه مخکې وشوه چې آزاد اروپا راډیو د امریکایي حکومت لخوا د وفاقي بودیجی د ختمولو د هڅې پر ضد عدالت ته وړې ده د مارچ په 23 نیټه په شوې د اقدام سره به آزاد اروپا راډیو څخه د پاسه 1.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي یو ایس ای جی ایم چې په عدالت کې جمع کړي لیک کې ویلي چې د مارچ تر شپږویشتمې پورې به د پیسو د ورکړې لپاره په سمدستي ډول اداري اقدامات ترسره کړي او آزاد اروپا راډیو ته به د روانې میاشتې تر اخره دا پیسې ورسیږي مشال ریډیو د آزاد اروپا راډیو برخه ده د روس د مذاکراتي ډلې یو غړی وای په اوکرين کې د جزوی اوربند پاړه د امریکا او روس خبرې سختي خو ګټورې وي ګریګری کاراسین نن د مارچ په 15مه د روس سرکاري خبري اجانس تاسو ته وویل موږ د هر څه په اړه خبرې وکړې دا سختي خبرې اترې وي اسانې نه وي خو زمونږ او امریکایانو لپاره خو راګټورې وي نو موړي وای په ډیرو ستونزو خبرې وشوي د روس پخوانی اوږدمهاله د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګریګری کاراسین له تفصیلاتو ورکولو ډډه وکړه، خو زیات اکړه چې د اوکراین په سر د امریکای او روس خبرې به جاری وي او د دې په خبره ملګری ملتونه او نور هیوادونه به هم په دې کې شامل وي. د روس مذاکراتي ډلې غړي لخوا دا سرګندونی په سعودي عرب کې د اوکراین پر سر تر 12 ساعته خبرو وروسته مخې ته راغلي دي. په عین حال کې روس او اوکراینی خار سومي باندې میزایلي برید کړي چې پکې د درویش ماشومانو په ګډون سره باندې نوي کسان جوبل شوی. او وروسته خبر ده لوبو د نیوزیلند او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې به د پینده ملي لوبډله به د پینده شلوري دا میچونو د لوبډلې په اخیری میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبری غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یما او په دې خبری غړی کې به دا مهم مطالب هم وری. په کراچۍ کې د بلوس یکجهتۍ کمیټې د فعالانو احتجاجي مظاهره شوه او په دغه کې سیمې دین بلوس نیول شوه. په بنو کې د یو احتجاجي مظاهره پر مهال دا تور پورې شوه چې پوز یو ځای ځوان وجلې په دغه اړه مظاهره شوه.
کيم زلمای د آرمی ول په ګلې سروای کو هر طرف نه حال کړو تل الله پاک دا شهید د میش د خوره اخري شهید کو د یو شهید وینه وچنوي وایګه من د میش ته بل سنهاوي.
په پیښور کې سړنکار فدا محمد دل وای چې طالبان نن سبا ځان سره هغه کسان نوکران کوي چې د میاشتي پیسې ورکړي.
چې په کومه علاقه کې ځوانانو سره تعلیم نوي، ځوانانو سره هنر نوي، واغې ته یو تنظیم سلویخ 50,000 روپے ماهانه تنخواه ورکړي، یو موټر سایکل هم ورکړي، یو ټوپک هم ورکړي.
دا یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګي خبري غړای دا زستا سو قربا مجید بابر یما. د خبرونه په لور وردو او د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. تر بلوچستان ورستو پولیسو په سند صوبه کې هم د بلوس مظاهره چانو نیول پیل کړی دي. پرون په کراچۍ کې پولیسو د سیمې دین بلوس په ګډون د بلوس چک جهته ګڼ هغه خزینه و نارینه غړي گرفتار کړل چې د لادرکه بلوسانو د مندولو د خپل مشري ماهرنګ بلوس د خلاصولو لپاره مظاهره کوله. حکومت پر هغوی د بې ثباتۍ جوړولو تور پورې کړی دی. خو د بشري حقوقو ګڼو نړیوالو ادارو شخصیتونو د هغو بلوسانو نیول غندلی او هغوی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سند حکومت نن په 3MPO کې سیمې دین بلوس گرفتار کړ او هغه زندان ته لیږلی. تفصیل نیاز لري راک.
د ډاکټر مارنګ بلوچي او نورو ملګرو د نیولو په ضد پرون د مارچ په 24 په کراچۍ کې بلوچ چک جهتی کمیټې غړو او مدني فعالو د پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون کولو، خو پولیسو د پریس کلب ګیر چاپیره لاري په کنټینرو تړلې وي. د دوی مخې ونیول او د بلوچ چک جهتی کمیټې فعال غړي سیم الدین بلوچي په ګډون ګڼ شمیر کسانی ونیول. په کراچۍ کې د بلوچ چک جهتی کمیټې غړی رفیق سنگور مشال ویډیو ته بیا وویل چې د دوی په پر امن مظاهره کوونکو پولیسو او ریاستی ادارو تشدد کړي او د سیم الدین بلوچي او د کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په ګډون د دوی تر 15 زیات خزینه او نارینه پولیسو نیولې دي.
پریس کلب کی ناکہ بندی کی گئی، سارے راستے بند کروا دیے گئے.
دا پریس کلب لاری تھڑل شوی وی، ٹولی لاری تھڑل شوی وی، بیا مونگ پرم نہ احتجاج لروان پولیسو پر مونگ تشدد وکڑو، ماشومانی او پیغلی انجنے پر سڑکونو سرتور اکڑے، گن شمیر یہ جو بلکڑی دی. د سمی دین بلوچ پگڑون تر پنجل لسوزیات انجنا او نارینا دوی نیولی دی
اور دیگر کو جو ہے گرفتار کیا.
بلخوا د کراچۍ پولیسو د ختیځ ضلع ڈی آئی جی سید اسد رضا بیا رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په ټول خار کې د قانون دفاع 104 سلویخت لګولې شوې ده. احتجاج کوونکو د قانون سرغړونه کړې ده، ځکه یې پولیسو پر ضد دا ګامونه اخیستي. بلخوا د کراچۍ اټلری میدان تانی پولیسو بیا د سیم الدین بلوچي، عبدالوهاب بلوچ او نورو په ضد مقدمه درج کړې ده. په کراچۍ کې د بلوچ یک جهتی کمیټې د غړي په داسې حال کې نیول شوې چې بلوچ یک جهتی کمیټې د مارچ په 24 په کوئټه، کراچۍ، د بلوچستان په ګڼو ښارونو کې د خپل یادې کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او د نولو مرګلو د نیولو په ضد احتجاجي لاریونونه اعلان کړي وو. ډاکټر مارنګ بلوسا او یوش میر نور ملګری د مارچ په 28 هغه مهال کوټه کې پولیسو ونیول کله چې هغه د کوټې په سریاب سړک سره د دوه مړو لجستونو احتجاجي پرلت وهلې وو. دا هغه مړي وو چې د مارچ په 28 د بلوچ یکجهتی کمیټې د احتجاج په مهال د مظاهره چانیو پولیسو ترمنځ انختی په مهال په ډزو کې وجلې شوی وو. بلوچ یووالي کمیټې هغه مهال تور پورې کړی وو چې پولیسو د دوی په پرامنه مظاهره چانو ډزې کړې دي او د دوی درې کارکونکي د پولیسو په ډزو وجلې شوي دي. خو د کوټه کمشنر محمد حمزه شفقت لخوا د مارچ په 28 خپور شوی بیان کې بیا غدا تورونه رد کړي او داوی کړي وا چې د بلوچ یووالي کمیټې له مشرانو سره موجود وسلوالو په ډزو دغه کسان وجلې شوي دي. د بلوچستان حکومت د مارچ په 28 د مارنګ بلوچ او نورو ملګرو په ضد په کوټه کې درې مقدمه درج کړي دي چې پکې د ترهرګرۍ ضد قانون او نورې ماده شامل دي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال ډاکټر توصیف احمد خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د بلوچستان او سن حکومت او ریاستی ادارو دا چلند بعد د بلوچستان حالت نور هم خراب کړي. نوموړي په وینا حکومت ته د مذاکراتو د لارې د بلوچ یکجهتی کمیټې غوښتنی ومني او ولست دې د هغوی حقونه ورکړي شي.
یہ دیکھیے یہ احتجاج پاکستان کا آئین اس کی ضمانت
دی. وای د پرامن احتجاج د پاکستان آئین د دې اجازه ورکوي. په خصو تشدد او دا چلند د ناکام حکومتونو کار دی. د دې ډیر بد اغیز په بلوچستان کې نور هم مخ ته راځي. باید حکومت سمدستی نیولې شوی بلوچستان خوشی کړي او کدا سی ونکړي نو د حکومت د دې چلند لقبل په بلوچستان کې حالت نور هم خراب شي.
بلوچستان میں حالات خراب ہوں گے.
بلخوا دا بلوچستان نیشنل گن مشر اختر منگل د مارچ په 28 پر ایکس اعلان کړی دی چې د مارنګ بلوسی سیم الدین بلوسی او د نورو بلوچستانو د نیولو په ضد باندې د مارچ په 25 په ټول بلوچستان کې کار بندیز وی. د مارچ په 28 بعد د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او د مارچ په 28 بعد د په مشرۍ د بلوچستان وټسخه تر کوټي لانګ مارچ تر سره کوي. بلخوا د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو تنظیمونو او فعالانو د مارنګ بلوسی او نورو بلوچستانو نیول غندلی او د هغوی د سمدستی خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د سولې نړیوالې نوبل جایزه ګټونکې ملاله یوسفزئی پر ایکس لیکلی چې دوی د مارنګ بلوسی د نیولو له امله اندېښمن دي او مارنګ بلوسی د هغه ملیونو بېوسه خلکو ښځو او ماشومانو استازیتوب کوو چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي. ملاله یوسفزئی وایي چې دا د هغې حق دی چې احتجاج وکړي او تر ټولو زیاتمنو خلکو لپاره غږ پورته کړي. ملاله یوسفزئی وایي چې زه د مارنګ بلوسی ترڅنګ ولاړه یم. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خپل تازه بیان کې ویلي چې د بلوچ حقونو فعالانو او د هغوی د ملاتړو نیول په کلک غندي چې په کراچۍ کې د خپلو ملګرو سره د شوي ناوړي رویې په ضد سولیز احتجاج کوو. کمیشن وایي نیولې شوي کسان چې پکې سیمې دین بلوچ او نور مدني فعالان شامل دي باید سمدستي خوشي شي او پرسن حکومت غږ کړي چې سولیزه مظاهرو ته دي بې ځنډ اجازه ورکړي. د بشري حقونو د خوندیتوب د ساتنې نړیوال بنسټ فرنٹ لائن ډیفندر په خپل بیان کې ویلي چې دوی د بشري حقونو فعالې مارنګ بلوسی د نیولو په اړه اندېښنې تکراروي چې له ټایم نیکس میگزین لسلو غړو څخه دا په پاکستان کې نیول شوی. سازمان د پاکستان له حکومت د مارنګ بلوسی او نورو سولیزو مظاهره چانو د سمدستی او غیر مشروطي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په عین وخت کې په واشنگتن کې د سیاسي ازادۍ او د بشري حقونو د ملاتړ سازمان فریډم هاوس په خپل بیان کې د بشري حقونو فعالې مارنګ بلوسی د سمدستی خوشی کېدو غوښتنه کړې. بیان کې د بشري حقونو د فعال بیربرګ زهري او د هغه د ورور د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د مارچ په 28 ل خپل کور څخه تښتولې شوی وو. سازمان غوښتنه کړې ده چې د پاکستان چارواکي دي باید د بلوچ مظاهره چانو او بشري حقونو د فعالانو په ضد بل سخت دریځ پای ته ورسوي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د مارچ په 28 خپل یو بیان کې له پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې مارنګ بلوچ او نور نیولې شوي کسان دي خوشی کړي او د بلوچ فعالانو په ضد بې اساسه مقدمو جوړولو څخه دي لاس واخلي. د مارنګ بلوچ او نورو ملګرو د نیولې کېدو وروسته د بلوچستان په سر خار کوټه او نورو سیمو کې د مارچ د 28 راهیسې احتجاجونه او کار بندیز روان دي چې د مارچ په 28 هم په قلات خوزدار نوشکی او اران هب او نور سیمو کې کار بندیز او بازارونه او لوی سړکونه بندو. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د بنو خلکو په یو احتجاج کې د پاکستان له پوز غوښتنه کړې چې د چاوڼۍ غیر چاپیره سړکونه دی پرانیزي او ولسی وګړي دې نزاوروي. دوی دا غوښتنه پرون په هغه مظاهره کې وکړي چې د پوز پر ډزو د یو ولسی وګړي تر وجل کېدو وروسته شوي. یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې وجل شوی تن پر خبرداري سربیره نو درېدلې نو ځکه پرې سرتیرو ډزې وکړي. عمر وزیر یې نور تفصیل راکړي.
بنو کې ځایي خلکو پرون د مارچ په 28 وروسته لاغې احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا بنو چاونه مخه ته د فوز په ډزو یو ځوان و وژل شو. احتجاج د بنو پولیس لاین او فوزی چاونه مخه ته تر شپې نا وخته پورې روان وو. د احتجاج مشرانو پریکړه وکړه چې نن وژل شوی ځوان جنازې پس به د بنو مشران سلا کړي راتلون کې تګلار ټاکی. خو غوښتنو کې یې ویلي چې فوز دغلته څومره سړکونه تړلی خلاص تې کړي، ګنې ولس به ورزی په زور یې خلاصوي. د بنو امن پاسون مشران عبدالصمد خان، ناصر بنگش، جمشید خان او غلام کی باز باندې جوړې مقدمه دې واپس واخلي. د مارچ سلوره مینا بنو فوزی چاونه په طرف تللی ټول سړکونه تړل شوی چې پرون هغه محل د پیښه وشوه چې امنیتي چارواکو په وینا په نښه شوی ځوان په موټر سایکل دغلته بند سړک باندې ورغلی، سرتیرو پې سیټي واهلې او په نو درېدو سره یې پېډ ځې کړې. د احتجاج یو ګډونوال سید علی شاه د غلطه مشال ریډیو ته وویل چې روزانه ځوانان په وینو لمبولی شي، ټول سړکونه فوز تړلی، نو خلک چرته ولاړ شي. د انصاف تر موندل کې دوبه احتجاج کړي.
د بنو په شار شه چې د کیم زلمای د آرمی ول په ګلی سروای کړ، هر طرف نه حال کروتل. الله پاک دا شهید د میش د خوره اخري شهید کو، د یو شهید وینه او چنوي د یو سن هه دردینه میرا نویر نوی وایګه مند میشتا بل سنهاوی، مطلب د میش تر سکاوی چې سکیم کومینا اواز نشو چتاوی، لازمی اوی جنزه او چتای مزید میژنیرا ستړي پدا زخمیونه پدا شهیدونه دنیا کومینا کیم زیت اور رسل او میژ غم خینه وای وغه ته جنا کای مزید د برداشت نه بارد د خبره.
د احتجاج او بلګډونوال او پښتون سټوډنټ فیډریشن بنو زیلې مشر صمد خان وویل چې انصاف غواړي. د بدمنۍ د مخنیوي په نوم د غلطه چې څومره ګامونه پورته کیږي هم ولس زورول کیږي.
خپله مبارزه به میږ خپله جاري ساتي چې د میش په خورې مند تیم د بدمنۍ لهر روغله ده، د میش په خورې چې تیم د وسایل لیډ کیږي، میر ویل که خپل جدوجه چې تیم د میش جاري ساتي، د مړه چې تیم شوه ده دغه تمیر انصاف سره سره میر دغه غوښتنه کوي چې تیم اهلکار په دومره ډاس کړه ده او دغه خاص مند ده لکه FIR وشي، سره سره د جبري ریټایر یا شي، د خلاف عدالتي کاروي یا وشي.
په بنو کې د فوز یو افسر چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ سلوره مینا د غلطه چاونې مخې ته سړکونه تړل شوی، ریډ زون کې دغه کس په موټر سایکل راغلی چې سر تیرو پی آوازونه کړي وروسته یې په نښه کړې. نوموړي وویل چې خلک دې د غلطه تګ راتګ نه کړي، د چاونې په طرف تللي ټول سړکونه یې تړلي، نو چې لارې تړل شوې باید څوک هلته ولاړ نه شي. خوځای خلک وای چې چاونه د شار سره په سنگ ده، د غلطه ټوله لارې تړل شوی، د خلکو ژوند د مشکل سره مخ دی، سو ټول سړکونه د خلاص کړي، کني مشرانو پریکړه کړي چې ولس یې په خپل خلاصوي او فوز ځان خپل په چاونه کې دننه وژغوري، د امولت شهره یا سړکونه دې نه تړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د کورمې د وتیزو قومي مشرانو له پوځي چارواکو سره مذاکراتو کې د روانو عملیاتو د ودرولو په اړه خبرې کړې دي. په جرګه کې شامل مشرانو ویلي چې حکومت ورسره منلي چې بندیان به خوشي کیږي. تر اوسه پوځي چارواکو او ځایي انتظامیه د هغو مذاکراتو په اړه څه نه دي ویلي. حکومت د مارچ په 28 تر هغې وروسته د کورمې په ځینو سیمو کې عملیات پیل کړل چې په بګن کې پر امنیتي ځواکونو برید وشو. طارق اورګزی نور تفصیل روښانه کوي.
په کوهاټ کې امنیتی چارواکو سره د وتیزو قبیلې او نور سنی قومونو مشرانو پر سیمه روان پوځي عملیات د بندولو ترڅنګ پر خپل مطالبو او شخړو د حل لپاره جرګه شوه. د وتیزو قبیلې یو مشر حاجی افضل خان اورګزی په خپل ویډیو پیغام کې پر 23 مارچ ویلي د ګلپورس ترشی مذاکراتو پس امنیتی چارواکو سره منلي چې شروع شوي پوځي عملیات به نور بندوي، بې کوره شوي خلک بورته واپس کړي، څوک به نور نه گرفتاروي، قیدیان به رخلاصوي او پر بغن د يرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو ازاله وکبي. او رکسي زیاتوي کڅو هم پوځي مشرانو سره مذاکرات کامیاب شوي، خو احتجاج به هله ختموي چې دوه ورځې پس پر منل شوی خبرو د امنیتی چارواکو سره تحریری معاهده وکړي.
نو دوه ورځې کې به ان شاء الله معاهده باندې خبرې کیږي چې هغه پروسس کیږي. کون تیگا با که دو که دوی مشتی که چلوروی که چووی اغا با مو خبری روانی ده تیگا بی ایمو حکومت مانس کیوی و نظر طور کون تا دا فیر کون چه تیگا وشی پر امن وسه یوک اسلام کی سکال چو سر ایتو تیگا وشی په
کورما کې پریوشتم مارچ حکومت د چرخیلو چت منډوریو ډاټ کمر او بګن پر سیمو پوځي عملیات شروع کړي. د عملیاتو فیصله تر هغې حکومت وکړله چې په اوچت او منډوریو کې پر 18 فروری لاټل سیمې د پړاچنار په لور روان د مال لیکدونکو گاډو کا فلا تر وسلوال برید لاندې راغله. په سیمه کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 9.5 سوه کورنۍ تر بې کوره کېدلو پس د ټل او منځني کورمې په لور وتلې دي. د منډوریو کوثر علم اورکزي مشال لډیو ته په 25 مارچ ویلي په عملیاتو کې د خلکو کورونه وران شوي، پکار دا چې د هغې معایزه هم ورکړل شي او بله دا چې بېکوره شویو خلکو واپسی د زر ته زره وکړي.
مو حکومت ته دا خوښ کوو چې د څومره متاثرین دي د دوه زر تر زره به حلی وکړي، زر تر زره د خپل کورو ته واپس راولي، خپل علاقه دا بوده کې په او د سره سره د دوه خلکو چې څومره نقصانات شوي دي دغه د حکومت عزلا وکړي.
په کورما کې د 2023 کال له ستمبر میاشت راهیسې د تګ راتګ لارې بندي. په سیمه کې دا لارې پر مسافرو د بریدونو او شسونډلو ترمن د جګړو لوجې بند شوي. کڅو هم په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه شسونی مشرانو ترمن د شوي امن معاهده لمخې لارې خلاصې دلو، خو بګن او منډوریو کې د وتیزو قبیلې خلک پر سړک لا دریو میاشتې د احتجاجي ناستې لوجې لارې لا هم بندې پرتې دي. په پړچنار کې د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال لډیو ته وایي دا د حکومت ذمہواری ده چې لارې محفوظ کړي، خو بدبختانه تر اوسه داسې نه دي شوي.
دی روډ بندش واجنه کپی مشکلات دي په ټولو کرمې عوام ته. اگر چې دی دوران کې د کنوانونو هم سلسله جری دی رسیدو وخت وخت، خو د کرمې کوم اباده تناسب ده هغه تناسب سره دی دا کنوانې د کرمې د عوام ضرورت نشي پر کوای او مشکلات کوم دی هغه کام نه دي شوي. حکومت په کور ده چې روډ په مکمل تور باندې سیف کی او روډ خلاص کی.
کرمې یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ لا کلونو رهسې د ځمکو او داسې نور شخړې شته چور باندې سوارې خونړي جنگونه هم شوي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو د تګ راتګ لارې وتړل شي او هغلته دواړه فریقین پر یو بل نه ورځي چې داسې اکثره عمومي ژوند لا کړو سر مخ مخ وي. طارق ورکزه مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو په هم یو بل راپورټ راغوم. د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د مارچ په 23 د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه وشوه. د غونډې مشري نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وکړه. اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د فاس سفارتي اړیکو له لارې ستونزې د هوارولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار کړی دی. په دې موقع د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم موجود و. په دې اړه تفصیل راشد خټک نور.
د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفارتي اړیکو د لارې د ستونزو هوارولو پخلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اسحاق ډار په 23 مارچ په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره د اړیکو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خپلې د کابل درې ورځنۍ دورې احوال ورکړو. په غونډه کې د بهرنیو چارو سیکرټر امینه بلوچ او نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار وکړو. د پاکستان او په افغانستان کې واکدار طالبانو ترمنځ د سمو درسې اړیکې ترنګلې دي. پاکستان تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي. په افغانستان کې واکدار طالبان د پاکستان دغه تورونه ردوي. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې پاکستان تر هغه پس د افغانستان په معاملې کې د خپل اهمیت ثابتولو کوشش شروع کړو چې د امریکا په نمائندګۍ زلمی خلیلزاد سوره وړاندې د افغانستان دوره وکړه او د افغان طالبانو سره نیخ پنې خبرې شروع کړې. په خو به داسې خبرې د پاکستان په واسطه کې دي.
طالبانو شروع کې پاکستان ډېر خوشحالیا نه و کې هم داسې لګی دا چې پاکستان والته کې ډېر لوی رول دی، خو بیا دای سره کیسه ورانه شوه. پاکستان افغانستان بارہ کی کافی کمزور پوزیشن کا خالی بدلی دیم سی خدے وقت کے داخلہ امریکی ڈائریکٹ تعلق یہی سر جڑول ابتدا کا دا اس رنگ اخلی دا راتوں کی اردو ہفتوں کی اور اخوالی و خارش
محمد صادق دو ورځې وړاندې د افغانستان د درې ورځنۍ دورې نه بیرته راګرځېدلې دی. هغه هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی او د تجارت وزیر نورالدین عزیزی سره لیدلی وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو په اړه خبرې ورسره کړې وې. په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست مرضیه حفیظی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره دوه ډول اړیکې ساتي، یو ډول یې نړۍ ته ښکاره کوي او بل ډول پټې ساتي.
طالبان د پاکستان په خوخه او همکارۍ سره په افغانستان کې وخت رسیدلې دي، خو کله چې دوی وخت ورسېدل د نړیوالو د خوخه خلاف کارونه ډېر زیات تر سره کړل، چې پغه کې یو د خزو د زده کړو مخنیوي یا د خزو د کار کولو مخنیوي وو. پاکستان په یو شکل غواړي چې د نړیوالو له نیوکو راووزي. په ظاهرا ښیي چې دوی له طالبان سره ښې اړیکې نه لري، حال دا چې همدا اوس هم د طالبانو کورنۍ په پاکستان کې اوسېږي. طالب چارواکي ډېر په اسانۍ سره تګ راتګ کولی سي، نو دوی ظاهرا غواړي چې نړیوالو ته وښيي چې موږ په دغو مواردو کې له طالبانو سره اختلاف درلوده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترخم لار هم په 28 فروری تر هغې پس تړل شوې وه چې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په یوه سرحدي پسته باندې شخړه وشوه. د ترخم لار د دواړو خواوو د شریکې جرګې په مرسته 28 ورځې پس خلاصه شوه. د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان او د افغان طالبانو وزیران به تر اختر وړاندې د یو بل سره سلا کوي او امکان لري چې د افغان طالبانو د تجارت وزیر له اختره پس د پاکستان دوره وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر شپه د سوات په منګوره کې د خیر ښېګړې یوې ادارې د تالیسیمیا د ناروغانو لپاره د وینې راټولولو کیمپ لګولی و. هلته ډیرو خلکو په خپله خوښه پر اداکاره ډوله وینا وکړه، وینه ورکړه. د هغه کیمپ جوړونکي وایي چې دا وینې به هغو تالیسیمیا ناروغانو سره ډیره مرسته وکړي چې په لنډه لنډه وقفه کې وینې اخیستو ته ضرورت لري. په دې اړه نیاز احمد خان تفصیل لري.
د سوات په منګوره نشاط چوک کې د وینې راټولولو کیمپ کې په یو وخت کې 30 بسترې لګېدلي چې پکې د سیمې خلک ضرورتمندو ته وینه ورکوي. د کیمپ تابعه کوونکي د خیر ښېګړې ټولنې مشر لونګین خان وایي چې ټول سوات کې 200 د تلسیمیا رزوران دي چې هر میاشت یو تن ته د یو بیګ وینې ضرورت وي. دغه رنګه د سیدو شریف لوی روغتون کې هم متاثر خلکو ته د وینې ضرورت وي، ځکه دوی دغه کیمپ جوړ کړی.
دا بلڈ کیمپ چې دا تلسیمیا ماشومان کم چې دا کینسر پیشنٹ بلڈ کینسر وته دا وینې هغه ته لګي او ان شاء الله زموږ توقع ده چې 100+ بیگ به موږ ارینج کړو. ضرورت خو ډېر زیات دی، ځکه چې هسپتال مین ملکنډ ډویژن غټ هسپتال دی، نو ملک کالام نه هم خلک میلمانه راځي، شانګلې نه هم راځي، د بونیر نه هم راځي، ملکنډ غټ یو هسپتال دی، نو بلډ ډېر ضرورت دی. خو نن سبا RBC سره هم بلډ شارټیج دی په دې روزه په میاشت کې. نو زموږ کم سوشل مرګري چې دی هغه خپل علاقو کې پاره شپه کې بلډ کیمپ ارینج کوي او نن موږ په نشاط چوک کې ارینج کړی دی.
د منګورې شکیل احمد چې کیمپ کې وینا ورکړه وایي چې د 1300 راسي هر درې میاشتې وروسته وینا اتیا کوي. دی وایي د وینې ورکولو سره په صحتمند بنده څه خاص اثر اندوي. وینې ورکولو سره د ډیرو ضرورتمندو ژوند بچ کیږي.
زما جی 48 سال عمر دی او زه چې کلم وینا ورکړې دی نو ما ته څه ته داسې کمزوري نه ده فیل شوی او اوس په دې ایج کې راتم چرته نه ده فیل شوی. نو زه نور خلکو ته هم دا وایم چې دا سې ک څوک دا وی یا چاته محسوس کیږي خو داسې ایز اٹ از خبره یی نه، ځکه چې درې میاشتې بعد دا وینا لیډي پرې بدن کې چې ختمیږي. نو که تاسو ورکې چاله او دا یو بل ژوند پہ بچي نو دا هوټ کاری خیر دی.
وینا اغستون کی د تلسیمیا مرسته کوونکی ټولنې مشر ډاکټر رحمان علی ساحل وایي چې دوی هر کال د روزې په میاشت کې منګوره کې داسې کیمپ لګوي او ګڼ شمیر خلک دوی ته وینا اتیا کوي. دې سره د ډیرو ضرورتمندو رنځورانو مرستې وشي.
هر کال په روزه کې د وینې کمی چې دی هغه زیاتیږي، ځکه چې عام عمر د ورځې خلکو روزې او د وینې ورکولو په موډ کې نه وي. نو دې لپاره بیا موږ رشپې ځکه کوشش کوو چې رشپې خلکو روزه ماته کړي خوراکونه کړی دا غي نه روسته کز جو بلډ ورکی نو پاغي باندې بیا را په ډونر باندې اس قسمه سري سي غلط اثر نشي پرې واسه نو دي روزي مونږه ما ستن د کیم کوشش کو او هر کال مونږ په دې سواد مارکیټ کې د بلډ کیمپ لګو دنو ماشاءالله تاسو ری دي چینل په اوسات ته سوشل میډیا په اوسات سره مونږ را سور سور لګیو کمپین یو چلول او دا غي رزلټ چې خلک راضي او خپل لوي د شیدا غټوټ کوي
د وینې ترلاسه کولو په کیمپ کې وینا اتیا کونکو ته د وینې ورکولو په اړه معلوماتي کتابچه هم ورکړی شوې او بیا وینا ورکول لپاره ورته مرکزونه هم پندخه کېدل. کیمپ کې 500 نه زیات کسانو په یوش پکې وینا اتیا کړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د خبرونو لنډیز. د سند صوبای حکومت بلوس فالاسی میدین بلوس د درې ام پی او لاري د یوې میاشتې لپاره زندان تاسو ولیدا د بداس حال کې دا چې د مارچ په 13 د کراچۍ پولیسو د بلوس یو والی کمیټې فالا غړي سیمیدین بلوس ونیول او نن یې یو ځای عدالت ته وړاندې کړه. دا اوریدنې نه پس عدالت د هغې د خوشي کولو امر وکړو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې خلکو پرون تر هغې وروسته احتجاج وکړ چې امنیتي ځواکونو په ډزو یو کس واجه. د احتجاج یو ګډونوال سید علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې پوځیانو په رڼا ورځ په وقاسومي کس مخامخ ډزې کړي او هغه یې وجلی دی. د هغه په خبره خلک د احتجاج لارې د ولسي وګړو د وجنو ودرول غواړي. د کورمې د وتیزو کام مشران وایي په کواډ کې د شو مذاکراتو پر مهال ورته د پاکستانی پوځ افسرانو ډاډ ورکړی چې عملیات به ودروي. یو مشر عبدالخان اورکزی د مارچ په 13 تر هغو مذاکراتو وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پوځ ورسره دا ژمنه هم کړي چې بندیان به خوشي کړي. د امریکې د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم ژمنه کړې چې د کانګرس لخوا ورکړل شوې بودیجې یو برخه به ازادي اروپا ریډیو ته ورکړي. دا ژمنه د هغې قضیې تر اورېدنې لږه مخکې وشوه چې ازادي اروپا ریډیو د امریکایي حکومت لخوا د وفاقي بودیجې د ختمولو د هڅې پر ضد عدالت ته وړې ده. د روس د مذاکراتي ډلې یو غړی وایي په اوکراین کې د جزوي اوربند په اړه د امریکا او روس خبرې سختې خو ګټورې وې. ګریګری کاراسین نن د مارچ په 15 د روس سرکاري خبري ایجنټ ستاس ته وویل موږ د هر څه په اړه خبرې وکړې، دا سختې خبرې اترې وې، اسانه نه وې. د نیوزیلند او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې بعد 15 د میچونو د لوبلړۍ په اخیری میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. د سولې لپاره نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د افغان جنو خوونځي پرانیزي. هغې زیاته کړې چې د خودو پر وړاندې د طالبانو کارونه جنایت دی چې باید ودرېږي. په دې اړه تفصیل اکرام الله اکرام نو.
په افغانستان کې د نوي خونیز کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالا یوسفزی وایي طالبانو د 4 کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالی بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
طالبانو د 4 کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم.
د ملالی بنسټ لوري په خبر شوی لیک کې راغلی چې افغان جونې هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوه داسې ټولنه کې راپاڅیږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالی بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه خزي لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان جنو ته د یو شمیر جنو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق در څخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی خونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د 4 پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې داده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالی هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبې مر دوباره باز کنن
زمون خوانځي پرانیزي مونږ هم غواړو چې د هلکان په سیر زده کړو وکړو او په راتلونکي کې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شوی وي، هله د مونږ له حالاته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2023 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شویو نجونو شمېر له 1,000,000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافعې ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو. یو بل راپور تر تاسو پام راګرځوم. د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د مارچ په 23 د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه وشوه. د غونډې مشري نائب وزیر اعظم د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وکړه. اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د سفارتي اړیکو له لارې ستونزې د هوارولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار کړی دی. تفصیل راشد خټک ناو.
د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفارتي اړیکو د لارې د ستونزو هوارولو پخلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اسحاق ډار په 23 مارچ په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره د اړیکو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خپلې د کابل درې ورځنۍ دورې احوال ورکړو. په غونډه کې د بهرنیو چارو سیکرټرې امینه بلوچ او نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار وکړو. د پاکستان او په افغانستان کې واکدار طالبانو ترمنځ د سمودرسې اړیکې ترنګلې دي. پاکستان تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي. په افغانستان کې واکدار طالبان د پاکستان دغه تورونه ردوي. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې پاکستان تر هغې پس د افغانستان په معامله کې د خپل اهمیت ثابتولو کوشش شروع کړو چې د امریکا په نمایندګۍ زلمی خلیلزاد سور وړاندې د افغانستان دوره وکړه او د افغان طالبانو سره نیخ په نیغه خبرې شروع کړې. پخوا به داسې خبرې د پاکستان په واسطه کېدی.
طالبانو شروع کې پاکستان ډېر خوشحالیانې و کې داسې لګېده چې پاکستان والته کې ډېر لوی رول دی، خو بیا دی سره کیسه ورانه شوه. وجو کې نه زما بهرحال خبره ورانه شوه. اوس خبرانه سیاست دی، ډیپلوماسي دا دی چې فائنل ټکې نه شي کې دا نه کېږي، دا ناممکنه ده، دا ختمه شوه او داسې به وي. خدا لاری دی دی وقت کے پاکستان افغانستان بارہ کی کافی کمزور پوزیشن کا خاری بدلے دیم کی خدے وقت دا خاری و امریکی ڈائریکٹ تعلق کیا پھر جڑولو ابتدا کا دا اس سے رنگ آخری دا بہ راتوں کی اردو و ہفتوں کی اور اخوالی و خارش.
محمد صادق دو ورځې وړاندې د افغانستان د درې ورځنۍ دورې نه بیرته راګرځېدلی دی. هغه هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی او د تجارت وزیر نورالدین عزیزی سره لیدلی وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو په اړه یې خبرې ورسره کړې وې. په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست مرضیه حفیظی مشال رډیو ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره دوه ډول اړیکې ساتي، یو ډول یې نړۍ ته ښکاره کوي او بل ډول پټې ساتي.
طالبان د پاکستان په خپخه او همکاري سره په افغانستان کې وخت رسیدلی دي، خو کله چې دوی وخت ورسېدل د نړیوالو د خوخي خلاف کورونه ډیر زیات تر سره کړل چې په هغه کې یو د ښځو د زده کړو مخنیوی یا د ښځو د کار کولو مخنیوی و. پاکستان په یو شکل غواړي چې د نړیوالو له نیوکو راووزي. په ظاهرا ښیي چې دوی له طالبان سره ښې اړیکې نه لري، حال دا چې همدا اوس هم د طالبانو کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي. طالب چارواکي ډېر په اسانۍ سره تګ راتګ کولی سي، نو دوی ظاهرا غواړي چې نړیوال ته وښیي چې موږ په دغو مواردو کې له طالبانو سره اختلاف درلوده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترخم لار هم په 28 فروری تر هغې پس تړل شوې وه چې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په یوه سرحدي پسته باندې شخړه وشوه. د تورخم لار د دواړو خو د شریک جرګې په مرسته او ویشت ورځې پس خلاصه شوه. د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د پاکستان او د افغان طالبانو وزیران به تر اختر وړاندې د یو بل سره سلا کوي او امکان لري چې د افغان طالبانو د تجارت وزیر له اختره پس د پاکستان دوره وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وای چې د روان کال د فروری په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې د عام ولس په وجنه کې 115% زیاتوالی راغلی. ادارې د مارچ په اخره اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2023 په وړومبۍ دوه میاشتو کې 153 وسلوال بریدونو کې 131 کسان وژل شوي چې پکې 104 امنیتي ځواکونه او 15 عام ولس شامل دي. اداره وایي چې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 324 وسلوال مړ شوي او 150 جوبل دي او 70 وسلوال گرفتار کړي هم دي. نور تفصیل د ازمت علی شاه په دې راپور کې واوري.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وای په ملک کې د جنوري په نسبت د روان کال د فروری په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. یاد ادارې د مارچ په ډومبه اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د فروری په میاشت کې 110 وسلوال بریدونو کې 100 زیات کسان مړه او د 160 زیات جوبل شوي دي. د یاد ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې د تیر درې میاشتو نه د وسلوالو په بریدونو کې سیواوالی راغلی او د مارچ په ډومبه شلو ورځو کې 118 وسلوال بریدونه ریکارډ شوي دي. د نوموړي په وینا چې وسلوالو د خندق په نوم عملیات شروع کړي چې پکې د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي.
ملٹنسی چاہے بلوچستان میں ہے اور یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ہے.
وسلوال بریدونه کو بلوچستان کې دی او په خیبر پختونخوا کې دی. نو دا غوی هدف او نظریه یو ده، خو د سوچ خبره ده چې هغه یو شان بریدونه کوي او یو شان ستراتیژي خپلوي او په یو وخت بریدونه کې زیاتوالی راولي. نو د پاکستان د حکومت دا دعوی چې دوی ته له بهر هیوادونو فنډونه ملاویږي، نو دا غلطه نه ده. د مارچ په لومبو شلو ورځو کې 19 بریدونه شوي، په قبایلي ضلعو کې 10 بریدونه او په خیبر پختونخوا کې بریدونه بیا سیوا، خو په هغه کې مرګ ژوبله کم اوړېدلې وه.
اس کے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں ان کی نسبت مین لینڈ کے پی میں زیادہ ہوا ہے.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چھ تیر کال اور روان کال پر نسبت د فروری په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې عام ولس د امنیتی ژواکون نه زیات مړ شوي دي. د ادارې په وینا چې د فروری په میاشت کې د عام ولس په وجنه کې 115% سیواواله راغلي. پی آئی سی ایس ایس وای یوازې په خیبر پختونخوا کې 40 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 21 بریدونه په قبایلي ضلعو کې شوي. د ادارې په وینا دغه بریدونو کې 55 کسان مړه شوي دي. په پیښور کې خبریال فدادل مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې د تعلیم او معاش د کمی له وجې د وسلوالو شمیره ورځ پر ورځ سیوا کیږي.
چې په کومه علاقه کې ځوانانو سره تعلیم نه وي، ځوانانو سره هنر نه وي، واغې ته یو تنظیم 50,000 روپے ماهانه تنخواه ورکي، یو موټر سایکل هم ورکي، یو ټوپک هم ورکي. نو بس دا د هغه نو کریش وګه نه نظریاتي توګه باندې کتا سو ګوري، نو نظریاتي خلک پدې کې ډیر زیات کم دي. تاسو دا د شمار خبره کې د اقوام متحده ریپورت دا وایي چې کوم مشرقي صوبې دي د افغانستان ته 5,500 ملیټنټس دي، یا پاکستانی ملیټنټس خبره کوي. ستا وزیر اعلی وایي چې 9,500 نه واخله تر 11,000 پورې ملیټنټس دي. فرض کړه که تاسو صرف د لکی مروت خبره وکړي د جنوبي ریجن کې چې ډېر هلته حالات خراب دي، هلته خلک وایي چې 2,250 ملیټنټس دي. نو 2,250 ملیټنټس مقابله خو بیا ډیر اسانه ده. د دې مقابله کې چلته بیا په زرګونو بلکونو فوج هلته موجود وي په دې ټول جنوبی ریجن کې. خو دا چې کوم واقعات کیږي، په یو واقع کې شل شل او پنځلس پنځلس سولس لس ترهګر وجلی کیږي، خو دی داسې ښکاري چې دی افرادی قوت ډیر شوی دی، دی برتیانې ډیرې کړي دي.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د فروری په میاشت کې 22 وسلوال بریدونه شوي چې په کې 55 کسان مړه شوي دي. وسلوال بریدونو کې 15 عام ولس او لس امنیتی ژواکونه هم وجدي شوي دي. په کوټه کې خبريال زین الدین مشال ریډیو ته وویل
یو دا ټولې حمله هغه وسلوالو ډلو کړي دي چې هغه بلتون غواړي او دا د پښتونخوا د هغه ډلو سره یا د هغه ترغري تنظیمانو سره بیل دي چې کوم په مذهبي بنیادو باندې جنګیږي. تیر واتو کالو کې په دې نور هم په دې زیاتو په دې کې شدت په دا جنګ کې راغلی دی چې کوم د وسلوالو ډلو مشرتوب دی هغه د سردارانو د لاسه سووت او د هغه ځوانان چې هغه ډېر تعلیم یافته دي هغه ټیکنیکل ایجوکیشن هم اخیستی دی هغه په ډېرو شعبو ډېر مهارت لري هغه د دې ډلو حصه د دې برخې جوړې شوې او دې ځانمرګي بریتونه هم شروع کړو. وجوهات سیاسي هم دي نور د ریاست غلطیانې هم په دې کې دي. زما په نظر د بلوچستان د مسلې حل چې دی هغه واحد لاره سیاسي ده. د طاقت د استعمال په تیرو اویا اتیا کالو کې هر کوشش نو وسو خو ګټه تر لاس لاندې نه شوه.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 په ډومبه دوه میاشتو کې 153 وسلوال بریدونو کې 100 اتیا کسان وژل شوي چې پکې 104 امنیتي ځواکونه او 15 عام ولس شامل دي. اداره وای چې د امنیتی ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 324 شپېته وسلوال مړه 150 جوبل او 70 وسلوال یې گرفتار کړی هم دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروې
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترانا لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو اختر ته لګي ورته پاتې دي. ډیری خلک لا دروځي لګرانې نو خلاصي وي چې اوس د اختر سودا او ته حیران دي. دکانداران وایي د خلکو د خراب اقتصاد او نامنای لوجې په بازارونو کې ډیره غنه غونه نشته. سودا اخیستونکي له بیروزګارۍ شکایت کوي او وایي د کافی پیسو نه درلودو له امله دا ځل د اختر لپاره د شیان واخیستل کم کړی دي. وسیم سجاد په دې اړه راپور جوړ کړی چې په بازار کې د سودا خرڅونکو په اوادونو پیلېږي.
دا اوازونه په پیښور صدر بازار کې دي چرته چې د اختر د سوداګانو لپاره خلک ورغلي دي. په پاکستان کې اختر په داسې حال کې په سر دی چې دغه ملک ته اوسیدونکو د اخستلو وضعیت کم تصور کیږي. په دغه بازار کې د خپلو ماشومانو لپاره د جامو او پیزار اخستو په غرض د پیښور یکتوت یاسین خان ورغلی و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په نسبت د دوه وخته ډوډۍ نه پیسې شو کوي چې د خپل کوچنیانو لپاره د اختر سودا پوره کړي. نوموړي زیاته کړه
ګرانی ډیره زیاته ده. ډېر ګرانی کې بس شاپنګ وکړو بس خپل خرچې پوره شرام ډېره ده. د ګټې له خرچه زموږ زیاته ده خو بس خپل ټایم پاس کوو نو چې دونه یې کنه چې گزارم پې روانه ده.
په پاکستان کې اختر په داسې حال کې رانږدې شوی چې په دغه ملک کې د 19 ګرانۍ شرح 1.2% ریکارډ شوې ده. کومه چې د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک تر مخه په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو کمه ده. خو په دغه ملک کې خلک وایي دوی د ژوند د ضرورتونو شیان نشي اخیستلی. په کال 2023 کې په ملک کې د ګرانۍ شرح د 15% نه 14 ریکارډ شوې وه. کومه چې د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک تر مخه د تاریخ تر ټولو 14 ګرانۍ ګڼل کیږي. په داسې حال کې خلک سوداګانې کمې اخلي او ډېری دوکاندارانو د اخستونکو د مایله کولو لپاره د خپلو دوکانونو د سوداګانو نرخونه کم کړي دي. پر صدر بازار کې د خپل دوکان په 15% کمه به لګونکې عزیز خان مشال ریډیو ته وایي
او بدلتم لګولې د سیل صدر بازار کې او د بازار صورتحال داسې دي بس بازارونه نشته دی یار. فرق یې کړی دی بس سو کې تقریبا 60% خراب شوی دی. د تیر کال او د سږ کال په نسبت باندې نیم په نیمه فرق دی. د نیم نم زیاته مزدوریان هم خرابې شوي دي او دا ده چې مالونه ګران دي برانه لاهور او کراچۍ کې دلته خرڅېږي نه.
په پېښور کې دوکانداران د خیبر پښتونخوا د امن او امان غیر یقیني صورتحال هم بازار ته د ورتلونکو په کمی کې جواز بولي. پر دغه صوبه کې پر نږدېو کې د ترهګرۍ پیښې په مبینه ډول زیاتې شوې دي. په صدر بازار کې د وړو کې کاروبار کوونکو د اتحادیې غړي اجمل خان مشال ریډیو ته وویل
تاسو خپد د چوس په ملک سره باندې او خاص کر په کیپی کې بلوچستان کې نو حالات هم خراب دي. دغه د وجم بازارونو ته خلک کم روزي او بل طرف ته مینګای ده نو خلک د خپل خوراک سامان نش پوره کوي نو د اختر لپاره تیاری نه نو کم دي نو ټول دغه حساب دی یوازې دا غون هر یو سړی وي چې یو گا کولیږي اوس ماته بس روټۍ د پاره سو هغه وشي.
هر څوک اختر د مسلمانانو په ملکونو کې د خوشحالۍ لپاره ذریعہ ګڼل کیږي خو سخت کال په پاکستان کې ګرانۍ او پر صوبه کې د امن او امان غیر یقیني صورتحال خلک د اختر نمانځلو لپاره اندېښمن کړي دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دغه تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان خوست ولایت ته ورزو. د خوست ولایت د یو شمیر نور سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو هم دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځیو ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیايي مرکزونو د ډاکټرانو دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت د خپلو اړتیاو په توګه یادوي. په خوا په قلندر کې د لوړو امنیتي غواخونو لکبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یادې اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلي شوي. بل خوځایي طالب چارواکي وای د قلندر د اوسیدونکو ستونزې سروې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو سره شریکيږي. نور حال د خوست نه د نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بل درک به هیڅ څه لاسه نشته، درک نشته چې موږ چل چل نه پوکو نيز سړک ستونزنه به ډیر ستونزه دي.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خار په لري واټن کې پراته ده او د ناروغۍ په بیړنۍ واقعیتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکو امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د ډاکټرانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، دغه کوټو کې پروت، هړانګو کوټو کې کلینیک نشته. امی خال چې خو ست چې بیا ډېر مسرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، مملې ډېرې دي،
سره ر دی چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو سګری بارون وي با دروازې بداد کنه ماشومان نشي تلای دوی سبقونه وایي نو ګرمۍ لون دی دوی ژوند کې مصرف دوی ته هیڅ سہولت نشته تمیر نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی وویل
موږ کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره ضد اهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلف و اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی دا خبري غړی وو او د دې خبري غړی زستا سکوربا مجید بابروما د دې خبري غړی دا اوریدو یو جهان مننه په دې کې بیلا بیل راپورونه او د نړۍ حال مرایو کړو د خبرونه خرنه شی بی دی او په دې کې درته د روجي په مناسبت سره چې د منکمل لړۍ شروع شوې ده دا غي پاړه درته نن د روجي دی ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې د زکات نه ورکول ولې خامل نه ده او د زکات نه ورکول تاوانونه سړي موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب الله الکوزی د رودات ولسوالین پختنه کړی دا چې کم سړی چې زکات نه ورکي دا غي څه حکم دی؟ نو محترم ورونو الله عز وجل په ډیرو زیاتو زینو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي تجارت خرڅلاو اخیستل په بازار کې اوسېدل او مدني ژوند غوره کول د هغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا داسې نارینه او ښه خلک دی چې تجارت خرڅلاو دوی د الله جل جلاله د ذکر نه نه غافله کوي. که دوی تجارت کوي او که دوی بیع شرا کوي که خرڅلاو کوي او که څه شی اخلي خو په دغه ټولو اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کوي و اقام الصلاة او تجارت او کار او ژوند دوی د مانځه د اقامت نه نه منې کوي و ایتاء الزکات او د زکات ورکول نه نه منې کوي. یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختي باید د نورو عبادتو نه ځان مشغول نه کړي. پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکوي. حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا روایت نقل کی فرمای ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر. هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړي زکات ورکول نه انکار نه دی کړي مگر الله جل جلاله په قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړي دی. نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چې هغه خلک زکات نه ورکوي او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځیږي په هغه کې ډیر خیر و برکت دی او هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي. جدید علم او ساینس هم دا خبر ثابته کړې ده چې کومه قطره او کومې اوبه د پاسه نه راشي او په فصل باندې راوغورځیږي د هغې ډیر ښه اثر په فصل باندې مرتب کیږي. او اوس په اکثره ممالکو کې د فوارو په شکل باندې سیستم د اوبو کړی دی. نو د دینه معلومیږي چې زکات څوک نه ورکوي نو الله عز وجل د ډیر خیر او د ډیر نفع نه خلک محروم کوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې ما خالط الزکات مالا قط الا اهلكته. ما خالط الزکات نه دی مخلوط شوی زکات د یو مال سره مګر هغه مال یې هلاک کړی دی. نو د مال د زکات چې دی دا که عام مال سره شریک شي نو هغه مال هم د منځه وړي. نو د دې وجه نه د زکات ورکول دا ډیر لازم او ضروري خبره ده.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.